د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څو وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ته را کړې.
محترم مفتي صاحب، کوم خوشو راځو د اوریدونکو په بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. خپل نوم را وښایست او د کومه دایره سره په تماس کې یاست؟ احمد شاه آغا صاحب د ډنډ ولسوالۍ څخه. ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپله سری پوښتنه وکړئ.
مفتي صاحب څخه دا پوښتنه وه چې د په ساراو کې اوس پر دا باولۍ باندې پخوا خو ماشینانو دا اوبه راختلې، دا ماشینانو دا په تیلو باندې.
بله. محترم مفتی صاحب، تاسو د احمد شاه آغا پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که څوک خپله مځکه په سولر اندارو باندې اوبه کې او حاصل دغه مځکه وکي، په دغه مځکه کې نصف عشر دی، یعنې شلم من دی، لسم من نه دی، شلم من دی. ځکه زموږ د مذهب علما او زموږ فقهاو چې د عشر یا د نصف عشر لپاره علت ګڼلی دی، ځینو علماو علت ګڼلې ده، یعنې دا چې کومې اوبه په اله باندې راوختلې او په هغه اوبو باندې بیا کښت وسو، نو په هغه کښت کې شلم من دی. الفقه على المذاهب الاربعه په اول جل صفحه 1516 کې لیکي: وانما يجب نصف العشر ان سقى بالالات فان سقى بالمطر او السيح فالعشر. الفقه على المذاهب الأربعة أول جلد صفحة 1516. أو زنو علماء بعد نسب عشر لبارة علت مؤنت قرن لدي لك مبسوط لسرخسي لك: ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا، فأما ما سقي بغرب او داليه او ثانيه ففيه نصف العشر. وبه ورد الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب او داليه ففيه نصف العشر. المبسوط لسرخسي جلد ريم صفحه سلرمه. او حمد الدول بدائع همدغسې قول دا نقل کړی دی په جلد دوم صفحه 28 کې، کدا فی المحیط البرهانی جلد دوم صفحه 328، کدا فی الاختیار لتعلیل المختار جلد اول صفحه 114. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاکم الله. راځو د بل اوریدونکي په لور. بله.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني، خپل نوم را وښایست او د کومه ځای سره په تماس کې یاست؟ غمی صاحب د شکاپر دروازې څخه. ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپله شرعي پوښتنه وکړئ. غمی صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د غمی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې مؤمن مسلمان لره نه شایي چې د مؤمن مسلمان څخه خبرې بندې کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یطلع لیلة النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کله چې د پنځلس شپه سي نو په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی و ټولو مخلوقاتو ته و ټولو انسانانو ته بخښه وکړي، البته چې مؤمنان وي مسلمانان وي، یو مشرک ته بخښه نه کوي او بل مشاحن ته، هغه کس ته چې د بل ورور سره یې خبرې منع کړي. دغه حدیث الفتح الکبیر په جل اول صفحه یو سل اته څلوېښت کې را نقل کړی دی. او همدا ډول بل روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. صحيح مسلم جلد سلرم صفحه يوزر نسوه درؤتا. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تاسو یو د بل بغز مسره کوي، حسد مسره کوي، پشت شا خبرې مسره کوي، د الله عز وجل بندگان ورونه ورونه جوړ سي، هیڅ مسلمان ته جایز نه ده چې د بل مسلمان سره تر درو ورځو بلابود خبرې منع کړي. نو که چیرې یو ورور سره ستا خوا به د څه وي، د دنیا پر کومه معامله وي، یو ورځ که خوا به چا راسي، دوهمه که خوا به چا راسي، دریمه که راسي، بلابود به خوا به چا نه کوي. او که چیرې د دین پر یوه مسله وو او دی په یو ګناه اخته وو، تا د دې ګناه څخه منع کاوه، دی د دې ګناه څخه نه منع کېدی، نو بیا دې په زړه کې خوا ځینې بده وه او هغه هم د نفس دپاره نه وو. ځینې کسان خو د چا څخه خوابه دي، د ده زړه یې نه قبلوي، نو باره د ځانه څخه شل لارې جوړوي، وای په دې کې دا ګناه ده او دا ګناه ده، هغسې نه چې ته و الله سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. راځو د بل اورېدونکي په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟
نجیب الله یم، د پنځمې ناحیې څخه سره په تماس.
نجیب الله صاحب د پنځمې ناحیې څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپل سره یې پوښتنه وکړئ.
هغه پوښتنه پر دې ډول ده، کور کې دغه د کالو په ماشین کې نو دغه د کشیانو د لویانو کولی یا داسې حلال و مردار کاج سره ماشین ته راځي، بیا چې کله راوکاږي نو دغه بایک چې یو وارې ونستېدل چې په اوبو پرېول شي که یا درې وارې.
نجیب الله صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شوه، ستاسو څخه مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د نجیب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په کار خو دا ده چې ماشین کې څوک کالي مینځي، مردار او پاک سره یو ځای نه کړي. مردار په جلا ماشین کې واچي چې هغه پاک سوه، بیا پاک چې په قط خیره ځینې لرې کړي، ځکه کالي خو یو هغه وي چې مردار وي، یو هغه وي چې په قط خیره نه وي، مردار نه وي، احتیاط په دې کې دی. خو که چیرې مردار او پاک کالي دواړه یوه ماشین ته سره واچي، نو بیا مقصود د دې کالو څخه د نجاست لریوالی دی. که دغه مردار کالی دی، که دغه پاک کالی دی، کله چې دی سره ګډ سوه، هغه اوبه یې سره ګډې سوې، نو دواړه مردار ګرځېږي. د دواړو څخه که نجاست لرې سو، کالی پاک دي. یعنی دا چې هغه نجاست چې په مردارو کالو کې وو، د اوبو په ذریعه باندې دا نورو ته هم رالی، که چیرې دغه مردار اوبه د دې کالو څخه ونیشتل سولې، نورې پاکې اوبه رالې، هغو دا نجاست د دواړو څخه لرې کړي، پاک سوه، بیا خو نو کالي پاک دي، هیڅ پروا نه کوي. او که چیرې نجاست ځینې وتلی نه وي، که نور کالي ورسره ګډ وي که نه وي ورسره ګډ، که یوازې مردار کالي او که دې نور پاک هم ورسره ګډ کړي وي، هغه هم د دې ناپاک په وجه مردار سوي، چې نجاست نه وي وتلی، دا کالي مردار دي. المحيط البرهاني لك وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئا يزول أثره ولا يعتبر فيه العدد كذا في المحيط، فلو زالت عينها بمرة اكتفى بها. المحيط البرهاني فتاوي هندية جل أول صفحة يوصل بيش، كذا في المحيط البرهاني جل أول صفحة يوصل بنزنيوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل أبردون كبلور بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښه یاست او د کوم ځای څخه راسره په تماس کې یاست؟ عبد الاحد صاحب د دند ولسوالۍ څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپل شریف پوښتنه وکړئ. مهرباني عبد الاحد صاحب خاموش.
په حنفی مذهب کې شکار کول جائز دی، هغه که د معقول اللحم وي او که د غیر معقول اللحم وي. یعنې دا چې د هغه حیوانانو شکار کول هم جائز دی چې غوښې یې خوړل کیږي، لکه هوسۍ، د غره پسه او داسې نور، او د هغه حیوانانو شکار هم جائز دی چې د هغو غوښې نه خوړل کیږي، لکه لیوه، پړانګ او داسې نور. ښکار د دواړو جایز دی. اوس نو چې یو څوک ښکار کوي، د مار ښکار ورته جایز دی، د لیوه ښکار ورته جایز دی، د زمري ښکار ورته جایز دی، نو که چیرې په جایز کار کې د یو چا مرګ رامنځته سي او د خپل احتیاطي تدابیر په کار اچولي، نو بیا د ده دپاره هیڅ الهي مسئولیت نسته، ځکه الله عز وجل دا کار ورته جایز کړی دی او په جایز کار کې یې مرګ راغلی دی. او که چیرې کم کار ناجایز وي دی یې وکړي، په هغه کې مرګ راسي، نو هغه بېله خبره ده. دلته دا ښکار چې دی کوي دا جایز دی، خو بیا هم د مؤمن مسلمان مسئولیت دی چې د خپل ځان د حفاظت لپاره ټول تدابیر په کار واچي. الموسوعه لیکي: أما مطلق الصيد فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط أن يكون الصيد مأكول اللحم، بل يجوز عندهم صيد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره، وكل مشروع. الموسوعة اتویشتم جلد صفحه 122 بحواله الدر المختار بهامش رد مختار جلد 5 صفحه 305. او دغه ورور دوهمه پوښتنه دا وه چې دغه ویډیوګانې کتل چې په هغو کې قاریان تلاوتونه کوي، د دغسې ویډیوګانو کتل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله جامع الفتاوا په جلد 4 صفحه 10 کې را نقل کړې ده، او احسن الفتاوا په جلد 9 صفحه 9 کې را نقل کړې ده چې ویډیوګانې که په هغه کې بیانونه وي، که قرأتونه وي، چې د زیروح شي ویډیو یې د دې کتل جایز نه دي، او که تلاوت وي ویډیو داسې جوړه سوي چې هلته ګلان او د غرو منظرې او داسې نور شیان ورسره ښکاره کیږي، زیروح شیان نه ورسره ښکاره کیږي. هغه ویډیو کتل جایز دی، که د انسان تصویر ورسره ښکاره کیدی دا جایز نه دی. جامع الفتاوا جلد 3 صفحه 10، احسن الفتاوا جلد 9 صفحه 9. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو د بل اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
ګل محمد عرفان رئیس
خزانه. ګل محمد عرفان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د جناب مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکړئ.
پښتنه به په دا حق لري مال د ګرځې د اسلام له نظر څخه څنګه ده؟ او ځینې خلک وایي چې د بای وفا جواز ته مال کاج مولوی صاحب په دا اړه معلومات راکړي. ځینې خلک د بای وفا په نامه باندې سرایونه په ګرځې اخلي، مال د بای وفا جواز لري که نه لري؟
بای وفا جواز لري که نه لري؟ ډېر ښه، ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د ګل محمد عرفان صاحب پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې ګروي د اسلام له نظره څنګه ده؟ هغه ګروي چې خلک یې د بیع وفا په نامه باندې یادوي، یا دلته عامه مشروع ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا مسله څو وارې د دې راډیو د لارې او زموږ د مدرسې د دارالافتا د لارې څخه جواب شوې ده، خو بیا هم زموږ مسؤلیت دی چې تاسو پوښتنه کوئ، موږ درته جواب وایو. دغه بیع وفا دا زموږ د مذهب کتابونو را نقل کړې ده، رد محتار را نقل کړې ده، په تاوای کاملیا را نقل کړې ده، او همدا ډول هندیه را نقل کړې ده. دغه بیع وفا دا څلور ډوله ده، درې صورت یې ناجایز دي، یو صورت یې جایز دي. هغه درې صورتونه چې ناجایز دي هغه دا دي چې د سرای مالک و د پیسو مالک ته ووایي چې دا سرای زه پر تا باندې خرڅوم، په دې شرط باندې چې هر کله ما پیسې پیدا کړلې ما و تا به دغه سودا بیرته سره ماتوو. سودا مو قطعي سودا ده، یقیني سودا ده، خو شرط د ماتېدو سته. دغه سودا به زما وستا ماتیش، که یې دغسې عقد کړی و دا ناجایز دی. او دوهم صورت دا دی چې دی و هغه ته ووایي چې ما و تا به دا سودا سره کوو، بیعه قطعي نه ده، بیعه جایز ده. یعنې دا چې که تا غوښتل چې سودا ماته کې هم یې ماتولی سه، او که ما غوښتله چې ماته یې کم هم یې ماتولی سم، بیعه قطعي نه ده، بیعه جایز ده. که یې په دغسې ترتیب عقد وکړي دا هم ناجایز دی. درېیم صورت دا دی چې د بیعه د پسخه کېدو عقد وکړي. یو هغه اول شرط و چې د بیعه ماته کې، یعنې دا چې شرط ورباندې کښېږدي چې په دغه پیسو به بیرته ته پر ما خرڅیې، او پسخه دا دی چې د هغه عقد ایسته کړي. که یې داسې شرط کښېښوي دا بیعه هم جایز نه ده. او څلورم صورت دا دی چې د سرای مالک و خرڅون را د پیسو مالک ته ووایي چې دا سرای پر تا باندې خرڅ کړي، په قطعي بیعه هیڅ شرط مرت نشته، راکه پیسې واخله د سرای کلیانې. سودا چې یې سره وکړل، ایجاب و قبول یې سره وکړي، وروسته نو بیا ووایي چې راسه ته زما سره یې وعده وکړه. هغه وعده دا چې هر کله ما پیسې پیدا کړلې زه به سرای درکوم، ته پیسې راکوه. دغه وعده چې سره وکړي دا شرط مرت نه دی، د دغه وعدې وفا نو بیا لازمه ده. و که چیرې په دې عقیده نو کې یو وفات شو، دغه وعده بیا په میراث نه پاتېږي. دا مسله رد محتار په 3 جلد صفحه 204 اویا کې را نقل کړې ده، په تاوای کاملیه په صفحه 3 کې را نقل کړې ده، په تاوای هندیه په صفحه په جلد 3 صفحه 208 کې را نقل کړې ده. خو په هر صورت دا اوس چې کومې مروجه ګرویانې موږ وینو، دا پر دغه شرعي طریقه باندې نه دي. که پر دغه طریقه باندې سه جایز چې دا 3 صورت دي، په هغه نورو درو واړو طریقو کې جایز نه دي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو په لور.
بله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني خپل نوم راوښایس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
محمد
نسیم سحر صاحب سر اغلاس مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره مشورې پوښتنه وکړئ. محترم مفتی صاحب تاسو د محمد نسیم ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د قرآن عظیم الشان د آیتونو په اړه معلومات راکړي چې دغه د قرآن عظیم الشان آیتونه څو دي. وایي موږ اورېدلی دي چې 6,666 آیتونه دي. ځینې وایي چې یا دومره آیتونه نه دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دې کې اختلاف شته. الاتقان په جلد اول صفحه 9 کې او همدا ډول تاریخ القرآن په جلد اول صفحه 102 کې په دې کې تفصیلي خبره راخستې ده او په هغه کې لیکلي دي چې د دغه قرآن عظیم الشان د آیتونو په شمیر کې علماو څو اقوال را نقل کړي دي. ځینې علما فرمایي چې دغه آیتونه 6,000 دي، ځینې وایي 6,200 دي، ځینې وایي 6,600 دي، ځینې وایي 6,668 دي، او ځینې وایي چې 6,204 آیتونه دي، او ځینې بیا وایي چې 2,214 دي، ځینې وایي 2,214 دي، ځینې وایي 2,615، ځینې وایي 2,216 دي. خو دومره به درته ووایم چې دغه ټوله آیاتونه په یقیني ډول په 6,000 کې اتفاق دي، په دې نورو اقوالو کې اختلاف دي. 6,000 یقیني دي، دغه به لابد چې تر 6,000 زیات دي، په دې کې مختلف اقوال راغلي دي. او تر کومه اندازې پورې چې ما تحقیق کړی دي، دغه قول یې قوي معلومیږي چې 6,200 دي. که څه هم موږ او ستاسو په منځ کې مشهور قول دا دی چې 6,668 دي، د عوامو خلکو په خلو کې دا خبره مشهوره ده. الاتقان جلد اول صفحه 9 او تاریخ القرآن جلد اول صفحه 102. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. محترم مفتی صاحب، یو خورکی مو پوښتنه کړې وه. کوچنیان د تربیې په خاطر دوی ته د ځان جوړ شوي قصې صحت لري او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماشومانو د تربیې په خاطر ځینې خیالي قصې او یا مثالونه یو چا ته بیانول، ماشومانو ته بیانول، که چیرې په هغه کې د شریعت څخه څه خلاف خبره نه وي، خیالي قصه د مثال د پاره دا جایز دي. ځکه ځینې مثالونه په قرآن عظیم الشان کې راوړل سوي دي، په احادیثو کې راوړل سوي دي چې الله تبارک و تعالی د خپلو بندګانو د پوهاوي د پاره او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو امتیانو د پوهاوي لپاره ځینې مثالونه ویلي دي چې هغه د لنډې قصې په شکل وي. نو که چیرې داسې یوه قصه ته ووایې چې په هغه کې صراحتن درواغ نه وي، د شریعت څخه کوم خلاف خبره نه وي او دوی ته یې پیش کړې د دوی د پوهولو لپاره وي، د دوی د تربیت لپاره وي، فقط د دوی د وخت د ضایع کولو لپاره نه وي، جایز دي. خوښه خبره دا ده چې ماشومانو د تربیت لپاره د اسلام په تاریخ کې د صحابو، تابعینو، تبی تابعینو، بزرگانو، مشایخو، د هغو د ژوند رښتینی واقعات ورته بیان کړل سي د یوې خوا څخه به د خپلو مشرانو په تاریخ خبر سي او د بلې خوا څخه چې په هغو تلو انسانانو کې کم تربیت و کم زهد و تقوا و کم صفوف و هغه به په دې کې راسي او د دې په ذهنونو کې به نقش سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدون کی بولور بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهربانی خپل نوم راوښه است.
نور محمد جن د دنګ چوک خبره کوم.
نور محمد صاحب سره غلاست پرون ته مهربانی وکي د محترم مفتی صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي.
محترم مجمولی صاحب څخه مې یوډری پښتنه دي. اول پښتنه په جړ ډول د مشه محل کې جامع ده. د جامع کې طالبان استیږي نو د دې مصارف چې دي د چای او د براو د پلمیشته دا زور کوم دا په پیسې به زه په کال کې جمع کوم بیا په زکات کې نیسم نو چې دغه مسله باندې د نو را راواچي او بله خبره مې دغه وه د خلاص دغه کرکټ چې په دا راډیو کې سره دغه کیږي ولې تعقیبوو چې دغه وه څنګه مسله ده.
ډېر ښه. د کرکټ تعقیبول یو دا دی چې دا کرکټ د بازي د ټلویزیون څخه تل خو یو حکم لري او دغه څخه تل بل حکم لري کوم خواجه دغه دی. یا یو دا د رادیو د لارې چې سړی اوري چې د خلاصو
ټلویزیون د لامه د رادیو د لارې چې سړی اوري دغه اوریدل مشته څنګه
دي. ډېر ښه. ستاسو شرعي پښتنې ما اوریدل سوې ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د نور محمد ورور دوالي پښتنې ما اوریدل مهربانی وکړئ کله چې تاسو شرعي جواب ووایئ.
دا غورور دوه پښتنې کړې دي. لومړۍ پښتنه یې دا کړې ده چې زه د طالبانو د حجرې مصرف کوم بیا یې په زکات کې حسابم آیا زما دغه زکات صحیح دي او که نه دی صحیح. د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته کله د حجرې مصرف کوې طالبانو ته خوراک راوړې او بیا یې په زکات کې حسابې دا ستا صدقه ده خو زکات کې نسی حسابل کېدلی. هغه سې په زکات کې حسابل کېدلی سي چې ته په بازار کې پلمې ټوبره رانیسې طالبانو ته ورکې چې دا به مې په زکات کې درکړه خورې کې هر چم په کوې. یا کوم مصرف چې ته کوې هغه نغدې طالبانو ته ورکې چې واخله په دې باندې تاسو چای اوبره پلمې خوراکي توکې راوړې او که خپل شخصي مصرف په کوې په زکات کې درکوم. یا هر شی چې ته راوړې یوه طالب ته ورکه و دغه طالب به دغه واخله ستاسو په زکات کې دي. ده ته یې په اختیار کې ورکې چې دی خوري خرڅیې چا ته یې ورکوي او که چیرې ته ده ته ورکې چې خامخا یې وخوره نو هغه بیا د ده تملیک نه دی. تملیک دې ته ویل کېږي چې دی په خپل اختیار یو شی واخلي بیا چې هر چم دی پکې. په هغه سې صورت کې که دې وکړل چې سامانونه دې د خوراک راوړل یوه ته دې ورکړل یا دې دوه ته ورکړل چې دا د زکات مال دې تاسې قبض کړي خوري هر چم چپه کوي او که دې داسې شیان راوړله دوی خوړله هلته دې نیت ته زکات کوي د دوی په اختیار په ملکیت کې دې نه ورکول او د دوی د دې پوره صلاحیت نه و چې وی خوري یا بل چې یوازې به د خوړلو لپاره وي هغه بیا زکات نه صحیح کېږي. المبسوط لسرخسي په جلد دوم صفحه 202 کې لیکي ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة. المبسوط لسرخسي جلد أم سبحاد وسود و أو دوهم أبشتنا دا دوهم أبشتنا بجواب كي بايد وايم چه راديو دا لاري سخا دا كركت خبرونا أو ريدل که په هغه کې درواغ نه وي موسیقي نه وي او غیر شرعي کار نه وي یو خبر اورېدل پر دې باندې څه ممانعت نشته. اصل په شیانو کې اباحت دی تر څو چې دلیل د منع یې رانسي که کم ناروا او د ګناهکار نه وي پکښې نو څوک کولی سي چې ځان خبر کړي د لوبو په خبرو باندې او یا داسې نور چې څه پېښه شول په معلوماتو لاسته راوړلو باندې د دنیا هغه که د مسلمانانو معلومات لاسته راوړې که د کفارو معلومات لاسته راوړې د خبر په اورېدلو باندې څه ممانعت نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اورېدونکو. السلام علیکم. مهرباني نوم راوښیاست.
زه عبدالله د پنجوالي سوالې څخه زنګ وهلی
شه. عبدالله صاحب خپله شرعي پوښتنه مو د مفتي صاحب څخه وکړي.
ما شرعي پوښتنه دا ده چې بله ورځ مولوي مفتي صاحب دا دغه وړاندې کړې وه د چې د شپه په اړه د شپږ آیاتونه وه څلور یې موږ پیدا کړه د سورت اسرا او د سورت جشن دا دو صورت می نکره پیدا چی دا صورتون مولی صاحب را وشی چی دا با کمس بارک
اندرس ستاسو پشتنه وارد سو ستاسو خدیم
محترم مفتی صاحب زموږ ور عبدالله پښتنه په دې ډول و د شفا ځینې آیتونه پیدا کړي دي او ځینې په قرآن عظیم شان کې نه دي پیدا کړي، نو که تاسو لطفا مهرباني وکړئ د دوهم ځل لپاره د ټولو آیتونو یادوري ورته وکړئ.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شفا څو آیتونه دي کوم چې تفسیر الوسی د سورة اسراء د دو اتیایم نمبر آیت په تفسیر کې را نقل کړی دی. هغه آیتونه زه یې وایم او د آیت نمبر یې هم وایم. د سورة توبه څوارلسم نمبر آیت دی، بسم الله الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین، التوبه څوارلسم نمبر آیت شفاء لما فی الصدور، سورة يونس و پنزوسم نمبر آيات فيه شفاء للناس، النحل نشبتم نمبر آيات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الأسراء دو أتايم نمبر آيات وإذا مرضت فهو يشفين، الشعراء أتايم نمبر آيات قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ده فصلت سلور سلوشتم نمبر آيات.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب ده اميدي پنامو ويورور پشتنه کلیوه ده يوائي ده حاكم صاحب ارده كي يو جماعت كيجي اغا ده دکانو مخت كيجي مخت يسلك هم دي، نو ده دکانو مخت جماعت كول سخو كم لده.
ده ده غورور ده پشتنه پا جواب كي باید وايم چې پر سړک باندې جماعت کول مکروه دي. مراقی الفلاح په جل اول صفحه 130 کې لیکي وتكره الصلاة في الطريق لشغله حق العامة، مراقی الفلاح جل اول صفحه 130. یو څوک که خالی لمونځ کوي، که د جماعت لمونځ کوي، پر عمومي لار باندې د عامو خلکو پر لار باندې دغسې لمونځ کول مکروه دي. کذا في الفقه على المذاهب الأربعة جل أول سبحات وسوى بنز بنزوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزتكنو أو ديدونكو أزموز دنن ورزي دخلاصون لار فرونة بحمدية زي بايت رسيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريزو تاسو بالمهربانة أو لا يزال تشتن سبارو بات وقتمو بخير.